د سحر نه بجې شوې د مشال رادیو د نن ورځې خبرونه پیلو. تاسو ته په خبرونه کې هر کله وایم نن د اتوار ورځ او د 2013 کال د نومبر د میاشتې درېم نیټه ده. په دې سهارنیو خبرونو کې زه نجیب امیر او فرخنده وزیر او همدارنګه تخنیکي همکار عبدالجبار بریال درسره یو. په خبرونه کې امریکې ته د پاکستان د احتجاج، د تحریک طالبان د نوي مشر ټاکنې او د افغان طالبانو سره د سولې د امکاناتو په موضوعاتو باندې راپورونه لرو، خو اول د دې ساعت خبرونه تاسو ته فرخنده وزیر وړاندې کوي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سټیکی. امریکایي حکومت د پاکستان هغه داوی رد کړی ګینه د تیر جمعې ډرون حمله د دغه هواد د سولې خبرو ته زیان رسولې دي. د افغانستان ولسی جرګوي د کابینه نوي وزیران به زر له دوی د باور رای واخیستلو لپاره وربو پیژندل شي، او فرانسوي دوه فرانسوي جرنالستان د مالی په شمال خار کېډال کې وژل شوې دي. دا خبرونو تفصیل. امریکا د پاکستان هغه داوی رد کړی دی ګینه د تیر جمعې د ورځې ډرون حمله چې پکې د طالبانو مشر حکیم الله میسود وژل شوی وو، د دغه هیواد د سولې خبرو ته زیان رسولې. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي ویلي د طالبانو سره خبرې د پاکستان داخلي مسله ده. په دغه بیان کې راغلی امریکا او پاکستان دواړه د ترهګرۍ په ختمولو کې ګډې ستراتیژیکي ګټې لري. د نن وړاندې پرون د خالی پورز د پاکستان د داخلي چارو مرکزی وزیر چودري نثار په ډرون حمله کې د میسود وجل کېدل د خبرو په عمل یو حمله ګرځولې، او وای د امریکا سره د دوی د امرستو د هر اړخ بیا کتنه بکیږي. چودري نثار په دغه خبرو کې ویل،
یہ ایک شخص یا چند اشخاص کا قتل نہیں ہے، یہ اس علاقے میں
دا صرف د یو کس او یا د یو سو کسانو وجنا نه ده، دا په سیمه کې د امن وجل کېدل دي. یو وی چې مخامخ گزار وکړي، خو دا د دې سیمه په امن په پټه گزار کول دي. دا ډرون حمله د پاکستان حکومت نه ده کړی. مونږ د امریکا سفیر هم په دې لړکی رابللې.
سفیر کو بلایا ہے اس
پاکستان د دغه ډرون برید خلاف د احتجاج په توګه د امریکا سفیر هم رابللې. ریپورټونه وایي پرون د خالی په ورځ طالبانو خانسید چې سجنا هم نومیږي خپل نوی مشر ټاکلی دی. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه وایي نن یې په دغه سیمه کې کرفیو نه ده لګولې. د مشال ریډیو د خبریال له مخې په دغه سیمه کې د تیرو درو کلونو راهیسې د هر اتوار په ورځ د امنیتي عسکرو لخوا کرفیو لګول کیږي، خو تېره شپه پولیټیکل چارواکو مشال ریډیو ته ویلي نن د اتوار په ورځ په ټول شمالي وزیرستان کې خلک سړکونه او لارې استعمالولی شي او ګرځ بندیز به نه لګول کیږي. د افغانستان ولسی جرګوي دوی تمه لري د کابینه نوي نومول شوي وزیران به زر له دې جرګې نه د باور د رایو د ترلاسه کولو لپاره وربو پیژندل شي. افغان ولسمشر حامد کرزي تیره اونۍ زرار احمد مقبل د بهرنیو چارو وزارت ته، عارف نورزی د اوبو او انرژي وزارت ته، اکبر بارکزی د قانون او پټرولیم وزارت ته، دین محمد مبارز راشدی د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې وزارت ته، او شاکر کارګر د سوداګرۍ او صنعت وزارتونو لپاره وټاکل. د ولسی جرګې مرستیال سپیکر عرفان الله عرفان مشال ریډیو ته ویلي ولسی جرګې ته د دې وزیرانو په ورپېژندلو کې ځنډ د سرکاري ادارو د سرپرستۍ د قانون له پامه غورځول دي. د اساسي قانون له مخې ولسمشر اړ دی هغه کسان چې باید د اعتماد رای واخلي ولسی جرګې ته معرفي کړی شي. که په دې کې ځنډ راځي، دا نه یوازې د هیواد د قوانینو خلاف دی، بلکې د خلکو د ګټو خلاف هم راځي. د افغانستان د کونړ ولایت مرکز او شاخیلو د سیمې په لسګونو کسانو تیر ماښام له حکومت او بهرنیو ځواکونو بغوښتل چې له دې وروسته دې د دوی په سیمه کې د شپې پوځي عملیات نه کوي. دوی وایي د شپې لخوا عملیاتو کې اکثره عامو خلکو ته زیان رسیږي. دوی دا غوښتنه وروسته له هغې کوي چې تېره شپه د افغانستان د ملي امنیت په ځانګړو عملیاتو کې د یوې کورنۍ یو کس ووژل شو او یو بل امنیتي ځواکونو له ځان سره بوتللی دی. د دې کورنۍ مشر انجینیر عبادالله چې خپل هم حکومتي کار کون کې دی وای
دروازه مات شوی او سر باندې کلشن کوم داسې خو دی کومه ګنام کړی ورونو یو راره مشل کلن دول دویش کلن به موجبا په یو کم سی کې پرتو کې پغاله کې دی نیوړه د شاته دسی دبلای نو ګرځاو پاسه په کلشن کوم ضرب کو.
د کونړ والی شجاع الملک مشال ریډیو ته ویلي دوی تل د شپې د پوځي عملیاتو مخالفت کړي او بیا به هم نړیوالو ځواکونو د ملي امنیت له ادارې سره په دې اړه خبرې وکړي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د فرانس بهرنیو چارو وزارت خالی پورس تایید کړه دوه فرانسوي جرنالستان د مالی په شمالي خارګوټي کېډال کې وژل شوی دي. دا دوه خبريالانو او سوالو کسانو تختولي وو. د وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي د فرانس د نړیوال ریډیو د دوه خبريالانو کلاډي ورلان او ګیسلان دوپان چې یو خبريالو مړی په مالی کې موندل شوی دي. د تیر خالی پورس د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند وژنه وغندله. کېډال سیمه د باماکو خار په شمال ختیځ کې یو نیم زره کیلومتر لری د الجزائر سره په پوله پروت دی. خبریاله دوپان چې د افریقایي چارو کارپو هوا لکلون راهیسې د فرانس له نړیوالې راډیو سره کار کوو او تر دې مخکې په جولای او اگست کې د ولسمشری د انتخاباتو په اړه د ریپورټونو لپاره هم د کېډال خار کې و. ریپورټونه وایي پرون د خالی پورس د سعودي عرب د شمال په یو جیل کې د قیدیانو ترمنځ انخته شوې چې د جیل د امنیتي ساتونکو لخوا په ډزو کې دوه قیدیان ژوبل شوي دي. یوې سعودي ویبپاڼې ویلي د بورې د ښار په دې زندان کې د قیدیانو سو کوټو ته اور اچولی شوی دی او زیاتوي په زندان کې د ګډوډۍ سبب تر اوسه نه دی معلوم شوی. یو سعودي چارواکي په دغه جیل کې د اور لګیدنې خبر تایید کړې خو ویلي دي چې اور بیرته قابو کړل شوی دی. او بل خبردا چې ورسته له هغه چې وسوال کست امریکا د لاس انجلس په نړیوال ایرپورټ په ډزو یو امنیتی چارواکی وجو او نور یې جوړ کړل. چارواکی وایي دغه کس خلاف یې مقدمه درج کړي او ایرپورټ بیرته پرانستل شوی دی. دا خبرونه
سلام پختونخوا
د یو نیکمرغه سهار په هیله د نن ورځې په سهار سلام پختونخوا خبرونه باندې پیل کوو. په دې خبرونه کې مهم راپورونه لرو. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر وایي امریکا سره په اړیکو له سره فکر کوي.
ریویو ہوگا پاکستان یو ایس ریلیشنز بھی اور کوآپریشن بھی.
تحریک طالبان پاکستان خپل نوې مشر کمانډان خان سید سجنا وټاکه. داغه د ژوند په اړه معلومات ترکو. د افغان طالبان او حکومت ترمنځ د سولې خبرې کیږي. دا کار څومره شونه دی په دې اړه هم درته راپور لرو. په پاکستان کې د مذهبي توپیر پالنې د پیښو د زیاتېدو په اړه هم راپور لرو. یو کارپوه پړوي
کوم مذهبي تشدد پسندیده او ترخکری ده ډېره زیاتې مذهبي حواله سره خو د دې بالکل اجازت نشته چې یو فرد قانون پلاس کې والی.
او په جلال آباد کې کارګران وایي زعفران کری
او ان شاء الله نور ماته په زعفران او په ټولول او دغه شین کوم مشکل نه پیدا کوي او نور خلک سبا هم ورځ کړو نور خلک هم دې باندې پوي کړی چې زعفران دومره پیدا لري دومره ګټ لري او دغه کار یې په نسبت نور په تونه ډېر آسان دی.
سو نور راپورونه او سو سندرې هم د دې خبرونې برخه دي. بدرګه مو کړی پاکستان وایي د دوی په بار بار غوښتنه هم امریکایي عمل نه دی کړی او د ډرون بریدونه یې جاري ساتلې دي. نو ځکه اوس دوی د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ اړیکو ته لسره کتنه کوي. دا څرګندونه د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر چودري نثار علي خان پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وکړې. نور تفصیل لوي دمې وروسته. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر چودري نثار علي خان وایي په وزیرستان کې د ډرون برید په ترسره کولو او د طالبانو د غورځنګ د مشر حکیم الله مسعود په نخښه کولو امریکایي د سولې پروسې ته تاوان رسولی دی. نوموړي چې پرون یې په اسلام آباد کې یوې خبرې غونډې ته وینا کوله دا یې هم وویل چې اوس په دوی امریکایي سره د خپلو اړیکو په اړه له سره غور کوي.
پاکستان یو ایس ریلیشنز are going to be reviewed.
د پاکستان او امریکای اړیکو ته بیا کتنه کیږي. مونږ به د پاکستان او امریکای په اړیکو همکارۍ لسره نظر اچو. په عین حال کې پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د امریکای سفیر ریچرډ اولسن احضار کړ او د حکیم الله مسعود په نخښه کولو ته سخت احتجاج ریکارډ کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت سکرټر جلیل عباس جیلانی د اعتراض پاڼه ښاغلي اولسن ته وسپارله. بل پلو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا په خپور شوی یو بیان کې ویل شوی چې د ډرون بریدونه د پاکستان د خپلواکۍ پر ضد دي او د دې به نه یوازې د اسلام آباد او واشنگټن په اړیکو بد اغېز پرېوځي بلکې د پاکستان هغو هڅو ته به هم تاوان ورسوي چې دوی یې د طالبانو سره د روغې جوړې لپاره کوي. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان بیا په لاهور کې خبریالانو ته وویل د حکیم الله مسعود په نخښه کولو سره د روغې جوړې خبرې د پایلېدو نه وړاندې د ناکامۍ سره مخ شوې دي. نوموړی وایي د خیبر پښتونخوا د اسمبلۍ نه بعد یو قرارداد په منظورولو سره د ناټو د سامانونو د رسد لارې بندوي. د خیبر پښتونخوا نه بعد د ناټو د سامانونو د رسد اجازه نه ورکوو. دا به تر هغې وي چې امریکا موږ ته د ډرون بریدونو د ودرولو باور راکړي. که په دې لاره کې زموږ حکومت هم ختمیږي پروا به ونه کړو. خو بل پلو د خیبر پښتونخوا په حکومت کې شامل د جماعت اسلامي مرستیال او صوبایي وزیر سراج الحق وایي د دوی حکومت د ناټو د رسد لارې نه بندوي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید بیا په دې اړه داسې وایي
سلاله کې معاملے پر ناټو سپلای کو روکا گیا تھا ڈرون حملے پھر بھی جاری رہے.
پاکستان د سلاله د پیښې نه پس د ناټو د رسد لارې بندې کړې وي خو د ډرون بریدونه به بیا هم کېدل. نو ځکه دا ویل چې دې سره به د ډرون بریدونه ودرېږي دا خبره حقیقت نه لري. ده د تحریک طالبان پاکستان مشر حکیم الله مسعود تېره ورځ د وزیرستان په ډنډي درپخیل کې په یو ډرون برید کې ووژل شو. د طالبانو سرچینې وایي اوس قومندان خان سید سجنا د هغه ځایناستې ټاکل شوی. د دامې وړاندې تاسو په راپور کې واورېده چې د تحریک طالبان چارواکو نوې مشر ټاکلې. د پاکستان طالبانو تحریک خان سید سجنا نوې مشر ټاکلې ده. د سرچینو په وینا نوموړی پرون په وزیرستان کې د طالبانو شورا تر غونډې وروسته نوې مشر وټاکه. د طالبانو پخوانی مشر حکیم الله مسعود تېره ورځ د ډرون الوتکې په یوه حمله کې وژل شو. خان سید څوک دی او د طالبانو په ډله کې څومره فعال کس دی؟ په دې اړه نور تفصیل تاسو ته په امیر ساحل باندې کوي.
د حکیم الله مسعود تر وژنې وروسته تحریک طالبان پاکستان خان سید د طالبانو نوی مشر ټاکلی دی. په وزیرستان کې د طالبانو سرچینو مشال راډیو ته وویل د شنبې پر ورځ د طالبانو د شورا یوه غونډه وشوه. په دې غونډه کې د تحریک طالبان پاکستان وزیرستان اورکزو ټانک او بنو مشرانو چې زیاتره مسعود قومندانان ول ګډون وکړ. د سرچینو په وینا په غونډه کې له شریکو شپېتو مشرانو شپږ څلوېښت پر دې سره سلا شول چې خان سید به د طالبانو تحریک نوی مشر وي. د طالبانو تحریک پخوانی مشر حکیم الله مسعود تېره ورځ په ډرون برید کې ووژل شو. تر اوسه د طالبانو ویاند په رسمي ډول د خان سید مشرۍ پخلی نه دی کړی. خان سید د سجنا او د خالد په نومونو هم مشهور دی. نوموړی هغه وخت د تحریک طالبان پاکستان مرستیال مشر وټاکل شو چې د 2013 زیږیز کال د مې پر 9 د طالبانو مرستیال مشر ولی الرحمن د بی پیلوټ الوتکو په یوه حمله کې ووژل شو. خان سید سجنا شپږ 13 کالن دی او د جنوبي وزیرستان د مسعود شوبې خیل دی. د ده پلارنی کلی په جنوبي وزیرستان کې دوه توی نومیږي او د پلار نوم یې شبی خیل دی. خان سید په وزیرستان کې د طالبانو قومندان وو او د تحریک طالبان پاکستان پخوانی مرستیال مشر ولی الرحمن نږدې ملګری وو. دی د ولی الرحمن د شورا تر ټولو لوړ پوړی غړی وو. دا شورا دا مهال پریکړې کوي. د خان سید په اړه ویل کېږي چې په افغانستان کې د افغان او امریکایي پوځیانو پر ضد فعاله جګړه کړې ده او د پاکستان پر ضد د جنګېدو په اړه نرم نظر لري. د حکیم الله مسعود په څیر نوموړی هم له پاکستاني حکومت سره د سولې د خبرو ملاتړی دی. د خان سید په اړه ویل کېږي چې نه یې ښوونځی لوستی دی او نه یې هم مدرسه او همداراز بې سواده یا انپړ ګڼل کېږي. خو له قبایلي دود او کړو وړو او ورسره د جرګې له نظامه خبر کس دی او د طالبانو د مشرۍ وړتیا لري. خان سید په 2012 زیږیز کال کې د بنو زندان ماتولو پیښې تر شا فعال کس و. هغه وخت طالبانو له بنو زندانه 340 زندانیان خوشي کړي ول. نوموړی همداراز په 2011 زیږیز کال کې په کراچۍ کې د پاکستان بحري ځواکونو پر اډې د برید په پلان جوړونکو کې هم شامل و.
امیر ساحلو چې تاسو ته معلومات درکول چې کومندان خان سید سجنا څوک دی. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون بیا په یو مقاله کې لیکي د حکیم الله مسعود په ډرون برید کې وژل کېدو د تحریک طالبان پاکستان مورال راټیټ کړی او ښایي دوی به تر یو وخته د پاکستان د حکومتي چارواکو او ودانیو پر ضد په لوی پیمانه بریدونه ونه کړی شي، خو کدا سی وکړي دا به په دې معنی چې دوی پیاوړي دي. د مقالې نورې برخې تاسو نسا اجمل وړاندې کوي.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانې د تحریک طالبان پاکستان د مشر حکیم الله محسود د وجنې وروستو پر امنیتي صورتحال او د دغې ډلې فعالیتونو په اړه یو مقاله لیکلې چې د دې پېښې وروستو په پاکستان او په خاصه توګه په پېښور کې د تشدد نورې پېښې او بریدونه رامنځته کېدای شي. مقاله لیکي که څه هم تحریک طالبان پاکستان به د دې زیان له وجې په سمدستي توګه د لویو بریدونو کولو جوګه نه وي، خو که دغه ډلې لوی بریدونه وکړل نو دا به د دوی طاقت یوه نښه وي. د ترهګرۍ د مخنیوي د نظریې لپاره د وسلوالو ډلو د لوړو قوماندانانو د وجنې ستراتیجي یا وجنه ډېر مهمه ده. د حکیم الله محسود وجنا د پاکستان حکومت او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ تامن خبرو لپاره ډېری نتیجې لرلې شي، خو د لیکوال په خبره اوس د دغه مذاکراتو امکانات ختمیدونکي ښکاري. په حکیم الله محسود د ډرون برید موده ډېر اهمیت لري. هغه په داسې وخت کې وویل شو چې د پاکستانی حکومت یوه ډله له تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو لپاره وزیرستان ته د تللو په حال کې وه. مقاله لیکي د دې پېښې نه داسې ښکاري چې امریکا د تحریک طالبان پاکستان د مشر د لرې کولو لپاره د دې موقع نه فائده اوچته کړه چې د سولې پروسه ډوبه شي. د وجل کېدو نه وړاندې حکیم الله محسود ویلي وو چې هغه خپلو نیستو ملګرو سره مشورې کوي چې څرنګه د پاکستان حکومت سره خبرې وشي. لیکوال لیکي دا ګام د امریکا لپاره سمانه لري، ځکه چې که تحریک طالبان پاکستان د امن په معاهده کې له پاکستانی حکومت سره یو ځای شو نو د هغې د فعالیتونو ټول صلاحیت به په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ کې اتحادي ځواکونو اړخ ته لاړ شي. مقاله لیکي په داسې وخت کې چې امریکایي ځواکونه ډېر په تیزۍ سره د افغانستان اوځي نو د دوی په محفوظه وتلو کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال د خنډ جوړېدو سبب کېدلی شي. روزپانه لیکي په پاکستان کې د ډرون بریدونو پر ضد د خلکو د فکرونو برعکس د حکیم الله محسود وجنې یو ځل بیا د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د ډرون بریدونو صلاحیت څرګند کړ. مقاله لیکي د حکیم الله محسود وجنا کېدای شي په نږدې راتلونکي کې د امن په لار کې ستونزې رامخه تکړي، خو ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه د حکیم الله محسود د وجنې وروستو ګواښونو رامخه تکېدو ته په اشاره کولو سره لیکي چې دا ټول حالات د پاکستان د مشرتابې او د ګواښونو د مخنیوي لپاره په جوړ شوې ستراتیژي پورې اړه لري.
د انیسی اجمل په راپور کې تاسو اورئ چې د پاکستان یوې ورځپاڼې لیکلي د حکیم الله محسود د وژل کېدو نه پس تحریک طالبان پاکستان به تر ډیره وخته پورې د پیاوړو بریدونو کولو جوګه پاتې نه شي.
د مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پوکم یو لس بجې
پښتانه په یوشتمه کې
په یو نیمه بجا
د باختر ستوري
په پوکم دوه بجې
راشه درشه
په اته منټه د پاسا دوه بجې
د مشال مرکه
په درې نیمه بجې
یادونه
په پوکم پنځه بجې.
ډیلی ټیلیګراف د پاکستانی طالبان لخوا د نوی مشر د غوره کول لپاره د طالبانو د شورا په غونډه او ای پی خبری آژانس د افغانستان په اړه د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د خاص استازي د تازه څرګندونو په اړه راپورونه خپره کړي. دا به لږ وروسته تاسو اورې په نړیوالو رسنیو ته چې کتنه کوو، خو اوس یو بل راپور. ډیلی بیس ویب سایټ لیکي دی وروستیو کې د افغان طالبانو د کوټه شورا مهمو غړو په اسلام آباد کې په یو غونډه کې فیصله کړې چې افغان حکومت سره د سولې په مذاکراتو کې به همکاري کوي او بریدونه به نه زیاتوي. افغان حکومت دا یو ښه خبر بللی. د راپور مهمې برخې تاسو بشیر ګواښ وړاندې کوي.
ډیلی بیسټ ویب پاڼه لیکي د افغان طالبانو د کوټه شورا د غړي اسلام آباد کې د افغان طالبانو یو ملاتړ کوونکی سړي خپل کور ته په ګولۍ ضد گاډو کې ورغلی وو. دوی سره وسلې نه وي، سپینې خولۍ پر سر وي او اسري یا وټوکړې جامې اغوستې وي. پاکستان تر ډیره وخته پورې له دې انکار کړی چې افغان طالبان ته په خپل خاوره کې پناه ورکوي، خو د ډیلی بیس په وینا اوس پاکستان ښه په ښکاره طالبان ته د ناستو او تګ راتګ موقع برابروي. په رپورټ کې راغلي چې دې غونډه کې د کوټه شورا لس مهم طالبان شامل وو. په دوی کې د طالبانو یو مهم نظامی مشر اختر محمد منصور، د افغانستان په جنوب کې د طالبانو قماندان مولوی حسن رحمانی او د دوی د مشر ملا عمر نزدی ملګری عبدالروف او ملا ګلاغا ګډون درلود. په دې غونډه کې د کوټه شورا یو بل مشر غړی عبدالقیوم ذاکر نه و. د ډیلی بیسټ په خبرانو موړه د اختر محمد منصور سره پر نظامی مشرۍ اختلاف لري او غواړي د طالبانو نظامی مشر د پخپلوي. په رپورت کې راغلی چې د غونډه کې ګډونوالو افغانستان کې د سولې په مذاکراتو کې د برخه اخیستو په اړه تاوده بحثونه وکړل. ځینو ویل چې امریکایي پوځیان له افغانستانه په وتو دي او اوس ښه وخت دی چې خپل چرکي یا ګوریلایي حملې لا تیزې کړي، خو اکثریت په دې نظر وو چې له 12 کال جګړې وروسته نور باید د سولې لار غوره کړل شي او سیاسي روغه جوړه دی وشي. ډیلی بیس د ذبیح الله په نامو یو طالب قماندان له خولې لیکلي چې پاکستان طالبانو ته ویلي چې افغان حکومت سره یو جوړ جاړي ته رسیدلو لپاره ځینې سختې غوښتنې د پریدي او پر ځای د داسې مطالبې وکړي چې د منلو او عملي کولو وړ وي. په دې رپورت کې وړاندې راغلي چې د افغان طالبانو د کوټه شورا ځکه د کوټې په ځای اسلام آباد کې دا غونډه وکړه چې هلته د ملا نجیب الله له بریده ویریږي. د طالبانو قوي قومندان ملا نجیب الله د ځانمرګو برید کوونکو د یو ګروپ مشر او د سولې د خبرو خلاف دی. افغان حکومت په اسلام آباد کې د طالبانو د مهمو مشرانو د خبرو اترو خبرو او ډیلی بیسټ ویپاڼې د ولسمشر حامد کرزی د یو سلاکار له خولې لیکلي چې د کوټې شورا د غړو په خپلمنځ کې ناسته ښه کار دی. نوموړي زیاته کړې چې دا مهال پاکستان کې طالبان تر بل هر وخت ډیر خوشاله دي او دا ښه خبره ده چې د شورا غړي په آرام زړه له خطره بهر یو ځای کې سره کیناستل او د سولې په اړه خپل نظرونه سره شریک کړل.
بشیر ګواخ په پاکستان کې په دې تیر سموده کې دا یو شمیر پیښې مخې ته راغلي چې په کې په اقلیتي او مذهبي ډلو وسلوال بریدونه شوي دي چې ترې په دغه هیواد کې مذهبي عدم برداشت هم څرګندونه کیږي. دا چې په ټولنه کې د برداشت او ښه رویې د ساتلو لپاره څه وکړل شي، په دې اړه فرخنده وزیر راپور وړاندې کوي.
د تیرو جمعې په ورځ د بلوچستان په مچ سیمه کې نامعلومه وسلوالو شپږ اکان کیندونکي پر ډزو ووژل. د دوی تعلق د شیا فرقه سره وو. اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه لیکي ځایي پولیس وایي په ظاهره دغه فرقه یې ځان خطر ښکاري. بلخوا د دسمبر په 28 نیټه په پیښور کې په یوې ګرجا په دوه ځانمرګي بریدونو کې تر سلو زیات عیسویان ووژل شول او ګڼ شمېر یې جوبل کړ، چې دا په دغه هیواد کې د عیسویانو خلاف تر ټولو لویه خونړۍ پیښه وه. په دې تیر دې موده کې داسې یو شمېر پیښې مخې ته راغلي چې مذهبي لګکي پکې په نښه شوي دي او دا ښکاره کوي په پاکستان کې مذهبي برداشت په کمیدو دی. د پېښور یونیورسټۍ استاد او د دینی چارو کارپوه ډاکټر قبلا ایاز وایي دا هر څه د اسلام د تعلیماتو عکاسي نه کوي.
کوم صورت حال چې مخکې دلته وو هغه رو رو د زوال طرف ته روان دی او چې کوم مذهبي تشدد پسندي ده او ترهګري ده ډېره زیاتې. مذهبي حوالے سره خود دې بالکل اجازت نشته چې یو فرد قانون پلاس کې والی، خو متاسفانه زمونږ معاشره چې کومه ده په دې کې د اسلامي او د دینی تعلیم کمی ده، نو دې وجنه مونږ چې کوم اقدامات کوو هغه ته مذهبي رنگ ورکو حالانکه هغه مذهبي نه وي.
په پاکستان کې په دې تیر موده کې دا یو شمېر پیښې مخې ته راغلي چې پکې د اقلیتي ډلو مشران په نخښ شول. د 2011 کال د مارچ په 2 نیټه د اقلیتي ډلو مرکزی وزیر شهباز بټي په اسلام آباد کې وژل شو او دغه وړاندې د پنجاب گورنر سلمان تاثیر د 2011 کال د جنوري په 2 نیټه د خپل ساتونکو لخوا پر ډزو ووجل شو. سلمان تاثیر په هغه وخت کې د یوې عیسوي ښځې آسیا بیبي سره په کیس کې د مرستې څرګندونه کړې وه. آسیا بیبي چې یوه عیسوي ښځه ده او د مذهب د سپکاوي په تور کې نیول شوې، تر اوسه پورې یې هیڅ پته نه لګي. لیکوال فسی زکا وایي په ټولنه کې د تندرا او فکر د خورېدو له وجې خلک د یو بل خبرو ته غوږ نګدی او اکثره پیښو ته د مذهبي رنگ ورکولو سره د یوې ډلې خلاف غوسه راپارول کیږي. دی وایي
څوبري خلک دار نشي ویلي چې د دې حرکتونه بالکل غلط دي، د دې ایکسکیوز یا نور وجه کې دی نشي. دا څومره زیاتی پر دوا چې کوم ټولګي زیات خیال انداز دي چې څوبري عام خلک لکه بغیر شروع شوی دے اور دا بہت ختم کی چکل خلق دا ویلی شی صاف ویلی شی جدا سی ظلم نہ منو دا غلط دی. تو لگے غٹ مسئلہ دا دے چیز میں دے سٹیٹ چکم
فسی زکا دا هم وای باید په ټولنه کې د مذهبي والی او نورو ډلو سره د ښه سلوک کولو لپاره کار وشي او زیاتوي باید حکومتي ادارې او ولست خپل ټولنې ښه روایت پر مخ بوزي، نه چې یو تندراو فکر خور کړي.
مشال ریڈیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خوخه، ستاسو په جبا.
او اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې تاسو لپاره یو سندره لرو. ستاره یونس په واس کې سندره تاسو ورده د مشال رادیو نوریدونکو په لګه شیبه کې به په پښتونخوا کې د سحر 9:30 بجې شي. تاسو به د خبرونو لنډیز اورئ. د خبرونو د لنډیز نه پس به کورنیو او نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د دې ترڅنګ ګڼ شمېر رپورټونه هم درته لرو چې یو راپور هم پکې دی چې اوس په جلال آباد کې خلک د کوکنارو په ځای زعفران کوي او وایي چې په دې کې ډېره زیاته ګټه هم ده. خو راځي په سر کې خبرونه واورو د فرخنده وزیر نه.
امریکایي حکومت د پاکستان هغه داوی رد کړی چې د تیرې جمعې ډرون حمله د دغه هیواد د سولې خبرو ته زیان رسولې دي. د پاکستان د داخلي چارو مرکزی وزیر چودري نثار په ډرون حمله کې د حکیم الله مسعود وجل کېدل د خبرو په عمل یو حمله ګرځولې او د امریکا سره د دوی د مرستو د هر اړخ په بیا کتنه کیږي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه وایي نن یې په دغه سیمه کې کرفیو نه ده لګولې. تېره شپه پولیټیکل چارواکو مشال ریډیو ته ویلي نن د اتوار په ورځ په ټول شمالي وزیرستان کې خلک سړکونه او لارې استعمالولی شي او ګرځ بندیز به نه لګول کیږي. د افغانستان ولسي جرګه وایي د کابینې نوي وزیران به زر له دوی د باور رایو اخیستلو لپاره وربو پیژندل شي. بلخوا د ولسي جرګې مرستیال سپیکر وایي ولسي جرګې ته د دې وزیرانو په ورپېژندلو کې زند د قانون خلاف ورزی ده. د افغانستان د کونړ ولایت په لسګونو کسانو تیر ماښام له حکومت او بهرنیو ځواکونو وغوښتل د دوی په سیمو کې د شپې پوځي عملیات نه کوي. د فرانس بهرنیو چارو وزارت د خالی په ورځ تایید کړه دوه فرانسوي جرنالستان د مالې په شمالي خارګوټي کېډال کې وژل شوي دي. دا دوه خبریالان وسلوالو کسانو تښتولي وو. روسته له هغه چې وسوال کست امریکا د لاس انجلس په نړیوال ایرپورټ په ډزو کې یو امنیتی چارواکی وژو نورې جوبل کل چارواکی وای ته دغه کس خلاف یو مقدمه درج کړی او ایرپورټ بیرته پرانستل شوې ده. او ریپورټونه وای پروند د خالی پورز د سعودي عرب په یو جیل کې د کیدیانو ترمنځ انخته شوې چې د جیل د امنیتی ساتونکو لخوا پر ډزو کې دوه کیدیان جوبل شوې دي.
فرخنده وزیر وا چې تاسو سیلن خبرونه وړاندې کول د خبرونه په دې برخه کې کورنیو او نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو. کورنیو ورسپانو ته ریاض موسی خیل او نړیوالو غوته شاهین بونیره کتنه کوي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپلې ادارې د حکومت او طالبانو ترمنځ په کېدونکې مذاکراتو او د دوران ډرون برید کې د طالب وسلوالو د مشروالۍ په وجه نه لیکلي دي. د لړکې جنگ ورسپانو وایي چې داسې وخت کې ډرون برید وشو کله چې حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو اترو شروع کېدو کې یو څو غنټې پاتې وي او د حمله کې د حکیم الله محسود او د هغه د نائب په ګډون د 15 کسانو د مرګ اطلاع ده. ادارې وایي چې د دې نه وړاندې هم کله د خبرو اترو لپاره ماحول جوړ شوی و نو ډرون برید کې ولی رحمان وجلی شو او دا رنگ د سواد په مذاکراتو هم امریکا نه وخوشاله. خدایو حقیقت دی او طالبانو ته هم د دې خبره پته ده چې پاکستان د ډرون په ضد په هر کچ اواز پورته کړی دی خو د دې ادرول د پاکستان په وس کې نه دي. ادارې لیکي چې بل طرف ته پاکستان د ناټو سپلای ادرولو خبره کوي او یقینا چې دې سره به امریکا ته هم زور ورسي خو د دې اثرات او رد عمل به د پاکستان د پاره هم خنوي. نو پاکستان لا دا هم په نظر کې ساتل پکار دي او د جذباتو په ضد د سوچ او عقل نه کار اغستو ضرورت دی. اداري اخر کې لیکي چې کېدی شي د دومره لوی پیښې وروسته مذاکرات د ځنډکار شي خو بیا هم دوانو ډلو لا د صبر لمن پرې خودل نه دي پکار. خو د دې سره سره پاکستانی حکومت له هم هر قسمه صورتحال د پاره تیار اوسېدو ضرورت دی. او د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل اداري کې وایي چې د سعودي عرب حکومت له خوا غیر قانونه خلکو ته د شپږو میاشتو مهلت ورکولو وروسته د دوی د وستو فیصله کړې شوې ده. اداري وایي چې سعودي حکومت هغه خلکو ته غیر قانونه وایي څوک چې د سعودي کفیلانو په ویزا سعودي عرب ته تلی او په عام جوا کې دیتا آزاد ویزه وایي. دا خلک په باقاعده توګه خپل کفیل له پیسې ورکوي او ویزه یې هم په بیا اغستې وي. اداري مخکې لیکي چې اوس که سعودي حکومت دا خلک د خپل ملک اوباسي نو په کار دا چې کم کفیل دغه خلکو ته ویزه ورکړي وي هغه ته هم سزا ورکړي ځکه چې د سره کار نه و نو ولې دا خلک سعودي عرب ته غوښتل او بلدا چې د ویزې او کفالت په سر اغستې پیسې د هم دغه خلکو ته واپس ورکړي. اداري اخر کې د مهنت او افرادي قوت وزارت او سعودي عرب کې د پاکستان سفارت توای چې دې لړکې دې موثره ګامونه پورته کړي او پاکستانیان دې د امتیازي سلوک نه بچ کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډیلی ټلیګراف د امنیتی سرچینو او وسلوالو کمانډانانو لخلي لیکي په یو ډرون برید کې د پاکستانی طالبانو د مشر حکیم الله محسود د وجنې نورستو طالبانو خان سید عرف سجنا خپل مشر غوړه کړی دی. حکیم الله محسود بیت الله محسود او ولی الرحمن نورستو د طالبانو دریم مهم کماندانو چې په ډرون برید کې وژل شوی دی. یو طالب کماندان ورسپانې ته ویلي د خالی پورز د طالبانو شورا د شورا د غړو او کماندانانو نه مشورې غوښتې دي. حتمی پریکړه به لږ نور وخت غواړي ځکه چې د شورا غړي وخت په وخت د غونډې ځای بدلوي. ډیلی ټلیګراف وړاندې لیکي په داسې حال کې چې د عادي وګړو د وژنې په حواله په ډرون بریدونو انتقادونه کیږي. د حکیم الله محسود وژنه د سی آی اے د ډرون پروګرام لپاره
یو مهمه کامیابی ګڼل کیږي. بلخوا ای پی خبری اجانس په راپور کې لیکلي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي جیمز ډوبینز ویلي کې چې په وخت باندې د هغه طالبانو سره د روغې جوړې هڅه شوې وي کوم چې د افغانستان اساسي قانون ته احترام لري، نو د ډیرو انسانانو ژوند به بچ شوی وو، یاغیان به کمزور شوی وو او په افغانستان کې بعد امن پروسه نور هم ګړندې شوی وه. د جمعې په ورځ په لندن کې د برتانیا د بهرنیو چارو د وزارت سره د خبرو نو وروسته د وینا په وخت جیمز ډوبینز زیاته کړه په کال 2002 کې یو شمیر غلطۍ شوې دي. د نوموړي په اند په 2011 کال کې د روغې جوړې یو سنجیده عمل نه پیل کول شاید یو غلطي وه. نوموړي دا هم ویل چې په 2003 کال کې په عراق برید په یو ډېره مهمه موخه د افغانستان نه د امریکا توجه واړوله چې ورسره طالبانو ته د بیا یو ځای کېدو او پنګو راټولولو موخه په لاس ورغله. جیمز ډوبینز زیاته کړې چې د دې هر څه باوجود په دې نږدې کلونو کې افغانستان پرمختګ کړی دی.
ډیلی ټایمز په خپل یو مقاله کې لیکي په پاکستان کې 20,000 داسې سکولونه دي چې هیڅ ودانی نه لري.
شاهین بونیرو مخکې نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوله او تر هغه وړاندې زمونږ بل همکار کورنیو ورسپانو ته کتنه کوله. اوس هم راځو د خبرونې یو بل رپورت ته. ډیلی ټایمز په راپور کې لیکي په پاکستان کې 20,000 داسې سکولونه دي چې هیڅ ودانۍ له سره نه لري او په دې لړ کې حکومت او ولس لپاره به لا ډیر څه کول وي چې تر 2015 کال پورې هر ماشوم په سکول کې داخل کړی شي. په دې اړه نور تفصیل د فرخنده وزیر نورو.
ډیلی ټایمز په خپل یو مقاله کې لیکي په پاکستان کې 20,000 داسې سکولونه دي چې هیڅ ودانۍ نه لري، یوازې 9% بجلی لري او 46% سکولونه په خراب حالت کې دي. په ډیلی ټایمز کې هارون مصطفی لیکي پر دې کې هیڅ شک نشته چې تعلیم یو مهذب ټولنه جوړوي او د تعلیم له وجې یو ټولنه په اقتصادي او کلتوري لحاظ سره پرمختګ کوي. لیکوال وايي پاکستان تر اوسه د تعلیم هغه معیار ته نه دی رسیدلی کوم چې باید په موجوده حالاتو کې پکار وو او د کوم لارې چې د دغه هیواد ولس کولی شول د حالاتو مقابله وکړي او لکه د نورو قانونو پر مخ ولاړ شي. ډیلی ټایمز د کې په پاکستان کې د سیاسي عدم استحکام او غیر یقیني حالاتو له وجې د نورو شوبو سره سره تعلیم ته هم په دې تیرو وختونو کې زیان رسیدلی دی. که څه هم د دغه هیواد په هر کوڅه او هر لاره کې یوه مدرسه پرانستل شوې ده چې پکې ماشومانو ته دینی تعلیم ورکول کیږي، خو د دغه نصاب د پاکستان د تعلیمي نظام سره یووالی نه لري. بل دا چې دغه نظام راوتلي ځوانان مذهبي تنگ نظری لري او د خپل ټولنې اوله ساغه شان خدمت نشي کولای څنګه چې ضرورت وي. لیکوال وايي په دې ټول عمل کې د استادانو رول تر ټولو زیات جوړیږي چې دوی د یو ښه فکر په جوړولو او خوراولو کې خپل کردار ولوبوي. خو لیکوال هارون مصطفی وايي په پاکستان کې بیا داسې نه ده، ډېر تعلیمي یافته او تجربه لرونکي استادان او خلک داسې هم دي چې مذهبي برداشت ان لري، د نورو قانونو او مذهبي لګکیو لپاره درناوی نه لري او داسې فکر یو ښه ټولنه نشي جوړولی. ډیلی ټایمز لیکي په پاکستان کې تعلیمي نظام داسې نه دی چې یو شان اسانتیاوي ټولو ته ورکړي او بل دا چې د نجونو تعلیم او بیا په کار روزګار په ټولنه کې بندیزونه دي. په یو شمیر ځایونو کې جنکې تعلیم نشي حاصلولی، دوی اقتصادي پرمختګ نشي کولی، نو بیا څنګه په ټولنه کې یو ښه بدلون راځي؟ لیکوال وايي په ټوله نړۍ کې پاکستان اوس هم د هغه هیوادونو په لیست کې دی چیرته چې تر ټولو زیات ماشومان د سکولونو نه بهر دي، او له دغې لپاره به د دې هیواد حکومت او ولس ته لا ډېر څه کول وي چې دا شان تر 2015 کال پورې ټول ماشومان په سکولونو کې داخل کړی شي.
فرخنده وزیر د خیبر پختونخوا د گورنر د دفتر نه په خبره شوې یو خبر پانه کې ویل شوې چې په قبایلی سیمو کې د انرژي د بحران د ختمولو لپاره حکومت پریکړه کړې ده چې د اوبو ټول ټیوبلونه بعد عام بجلی نه شمسي توانه تړول کیږي. ځای خلکو هم د حکومت د دې ګام ستاینه کړې ده او انګیري چې د سره بعد د خلکو د بخور او د سکلو د اوبو ستونزې هوار شي. نور په دې راپور کې
د گورنر هاوس پیښور نه خپره شوې اعلامیه کې ویل شوې دي چې د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله په قبایلی سیمو کې ټول فعال ټیوبویلونه د بجلۍ نه شمسي توانایي نظام ته اړولو پریکړه کړې ده او د قبایلی سیمې د پبلک هیلت محکمې او تعمیراتي کارونو ادارو چارواکو ته یې امر ورکړی دی چې په دې منصوبه دې زر تر زره کار پیل کړي. اعلامیه لیکي چې دې سره به نه یوازې د بجلۍ بچت توشی او د توانای په بحران با کابو اوموندل شي، بلکې ځای خلکو ته به ډیر په اسانه او روانه سره د څخاکو به ملاویږي. خو بیا د خیبر جنسی د صدوخیلو سیمې اوسیدونکی سادولا پردی مشال ریډیو ته وایي چې دوی د خیبر پختونخوا گورنر د دغه ګام ستاینه کړي، خو چې دې ته عملي جامه هم ورکړی شي.
گورنر صاحب کوم اعلان کړی چې ټول قبایلي علاقو کې به مونږ سولر ټیوبویلونه، دا خو ډیر ښه اعلان دی، ملی جامع واغوستی شي. داسې اعلانونه خو مخکې شوي لکه ګورنر صاحب په اپریل کې راغلی او د تلنډ کوتل هغه اعلان کړی و چې دولس شویلو دا به فوري طور هغه راشي شي، خو نن پورې هغه باندې عمل درآمد نه شو. مونږ په علاقه کې غټ ټویل شته، خو چونکې بجلی په قبایلي علاقو کې بالکل نشته او خاص کر خیبر سے کې خو بیخي نشته، نو اکثر بازار بند وي، بہت تکلیف ہے خلکو ته. مونږ دا مطالبه کوو چې کوم ګورنر صاحب اعلان کړی چې دغه باندې عمل درآمد وشي او زر تر زر څومره زر کېدای شي د ټویلونو لپاره سولر سیسټم ورکړی شي.
او د خیبر سلطان خیل سیم یو تن سردار ولی پردی په دې اړه وای
نن دا چې مطلب مونږ سحر چې خلک راوچل شي مونږ سره اول سره غم دی وبوي. مونږ سلطان خیلو کې ټول شپږ ټویلونه او خه مطلب سلطان خیل ډېر غټه علاقه او په کور دي چې شپږ ورلن سولر سیستم یې ورکړي شي. او کوم مثال په تو باندې سولر سیستم راغی نو مونږ به مطلب دا وخت به مونږ ته بچت شي او خه په اسانه بهر کور ته لاړ شي، نو مونږ به د اوبو مسله مکمله حل شي. د کوم اعلان چې گورنر کړی او دی عملي کړو مونږ ډېر شکریا ادا کوو.
د گورنر هاوس په خبر نه خبر شوې اعلامیه کې دا هم لیکل شوی دی چې د خیبر پختونخوا گورنر د فاټا ایډیشنل چیف سیکرټری ته دا هدایت ورکړی دی چې په قبایلی سیمو کې کوم ترقیاتی کارونه روان دي هغه دی په وخت مکمل کړی شي چې ځای خلک ترې ګټه پورته کړي.
او د خبرونه په دې برخه کې د حشمت سحر او ستاره یونس په واسه کې د غبرګیز سندر
محبوبے
آزادی غاڑم ستا تور زلف بیٹال دی زنگل غاڑم سنبل غند سنبال دی دردل غاڑم سنبل غند سنبال دی دردل غاڑم شور ساسر لا سنا ملنگ دم دمین دن دیرا کا کم سوال درد نمکینے بلزان زما کا
سندرمو دا مشال ریډیو نو ریدا اوس بیا راپورونه سره دی چې په افغانستان کې د زعفرانو کرکیله دومره سابقه نه لري خو په دې وروستیو سو کلونو کې چې د افغانستان د کرنې وزارت په هڅو په ځینو ولایتونو کې د زعفرانو کرل پیل شوی نو ښه نتیجه ورکړې ده. په ننګرهار کې هم د تیرو دوو کلونو راهیسې په غریزو ولسوالیو کې بزګرانو زعفران کرلی و خو اوس د کرنې وزارت په پام کې لري چې د زعفرانو کرکیلې ته وده ورکړي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو همکار خپل راپور کې راکوي.
د افغانستان د کرنې وزارت له اړخه ننګرهار ته له 5 ولایتونو څخه 130 تنه بزګران راغوښتل شوي وو او د زعفرانو د کرلو لارې چارې په 12 ورځېنی خوونی سیمینار کې وروښودلې. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د کرنې مسؤل سید نبی شینواری د دغه خوونی سیمینار په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
130 نفر د کرنانو دلته د زعفرانو په مورد باندې مسلکي زده کړې وکړې او دوی ته د زعفرانو د کرلو طریقه او بل اخره د هغه د ساتنې او د حفاظت او د کیمیاوي سو زوی سره استعمال او بل اخره د رفع حاصل او دا غید بستبنده یاد سمونو د مارکیټ ته وړاندې کول ټول تاریخي لارې چارې د مجربو استادانو له خوا تدریس کړی شو.
یو تن بزګر چې د زعفرانو د کښت په اړه یې زده کړې کړې وي وایي چې په سیمه کې به نور بزګران هم زعفرانو کرلو ته وهڅوي.
مهمانم په هیملا د لغمان ولایت اوسیدونکی یم. نو موږ د زعفرانو کورس 12 ورځې تیر شوی او د نم د زعفرانو په حق چې په کومه ځمکه کې مثلا دا ښه وده کوي کرل کېږي کومه ځمکه آماده ده د زعفرانو لپاره نو دغه ترتیب هم یاد کړ د کرلو وخت د ټولولو وخت بیاري هر څه موږ ته په دې کورس وښودله او بس موږ چې لاړ شو له خیره سره بس په همدې کار به شروع کړو ځمکې به آماده کړو د زعفرانو لپاره چې دا وکړو که نور چا کرل هغو ته به مې رهنمایي وکړو سم چې دلته یاد کړي.
یو بل تن بزګر وایي چې تیر کال یې هم زعفران کرلي وو او سکالې چې نوې تجربې ترلاسه کړي نو په کرلو کې به له ستونزې سره مخ نشي.
ما نوم رحمان دی د چین د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. ما تیر کال کرلي وو او کوم مشکلات چې ما لرله هغه دلته ما ډېر شیان زده کړل او انشاءالله نور به ماته په زعفرانو په ټولولو او دغه شیانو کې مشکل نه پیدا کېږي او نور خلک ته به هم زده کړو نور خلک به هم په دې باندې پوه کړو چې زعفران دومره پیدا لري دومره ګټې لري او دغه کار یې په نسبت نورو پتلونه ډېر اسان دی. دا ډېره موزه وزه یي او په دغه عقرب میاشت کې را ژوندي کېږي او په ثور کې بیا څه ختمېږي او ټولول او غونډول د ګل اصلي زعفران چې دي هغه 15 ورځې دي 18 ورځې وخت لري.
د افغانستان د کرنې وزارت د کرنیزو چارو مسؤل سید نبی شینواری وایي اوس مهال د افغانستان په 22 ولایتونو کې زعفران کرل شوی او اټکل شوی چې راتلونکي کال ته به په ټول افغانستان کې 40 ټنه زعفران تولید شي. یاد دی چې په افغانستان کې لا تر اوسه د زعفرانو لپاره مارکیټ نه دی جوړ شوی خو ځینې هغه نړیوالې موسسې چې د کرنې په برخه کې کار کوي له بزګرانو څخه یې اخلي او بیا یې اروپایي هیوادونو ته صادروي. د کرنې وزارت چارواکي وایي چې د 1 کیلو ګرام زعفرانو بیه له 400 څخه تر 500 ډالرو پورې رسیږي.
زمونږ د همکار راپور ما ورېده. پرون په خوست کې د یو خصوصي روغتیایي زده کړو له انسټیټیوټ نه یو اویا تنه زده کوونکي فارغ شول چې یولس تنه یې جینکی وي. د یاد ولایت د عامې روغتیا چارواکي وایي تر اوسه یې په ولسوالیو کې نیمایي عمله غیر فانی کسان دي چې دغو فارغینو په جذب او ګمارنې سره به تر یو بریده په ولسوالیو کې د روغتیایي کارکوونکو د کمښت ستونزه هواره شي. نور په مکه په دې راپور کې چې زموږ همکار له خوست نه رالیږلی.
په خوست کې د استاد حکیم تنیوال د طبي علومو د انسټیټیوټ څخه په دریمه دوره کې د لابراتوار، فارمسي، نرسنګ او قابلګۍ له څلورو ډپارټمنټونو څخه یو اویا تنه فارغ شول چې یولس تنه نجونې دي چې د قابلګۍ په څانګه کې خپلې نیمه لوړې زده کړې بشپړې کړي او دوه نیم کاله یې یاد زده کړې پر مخ بیولې دي. د نوموړي انسټیټیوټ رئیس ډاکټر حمیدالله حامد د فارغانو د جشنوارې په مراسمو کې مشال راډیو ته وویل چې د عامې روغتیا د ریاست په همکارۍ له څلورو څانګو څخه یو اویا تنه فارغ کړي چې دوی به په خوست کې د معیاري درملنې له لارې ټولنې ته خدمت وکړي.
د استاد حکیم تړیوال د منځنیو طبي زده کړو خصوصي انسټیټیوټ د درېمه دوره فارغین دي. یو اویا کسان موږ فارغو په دې کې یولس کسان جینکیان دي او باقي چې دي د لابراتوار، فارمسي او د نرسنګ په څانګو کې درې څانګو کې د کاندیدول مسلکی اشخاص موږ فارغ کړل.
د خوست دوامي روغتیا رئیس ډاکټر هدایت الله حمیدی وویل چې تر اوسه هم په ولسوالیو او لیرې پرتو سیمو کې سم نیمایي روغتیایي پرسنل غیر مسلکي خلک دي چې د دې فارغانو په جذب سره به په خوست کې دا ستونزه ترې وبریده حل شي.
موږ پرسنل لرو خو بیا هم زموږ په ولسوالیو کې تقریبا 50% غیر مسلکي خلک استخدام دي، یعنی د انجوګانو په واسطه غیر مسلکي اشخاص استخدام دي. نو د دې څلورو دورې په اساس باندې زموږ روغتیایي خدمات به ډېر ښه شي.
د فارغانو له ډلې عبدالوهاب ستوری او محمد حنیف په خپلو خبرو کې ویل چې دوی د تحصیل پر مهال لازم عملی او نظری زده کړې کړي او کولای شي خپل دندې په خطوګه ترسره کړي.
هڅه وکړو تر څو پیسو ته ونه کړو، کار ته کړو، د ملت ته خدمت وکړو، د خاور ته خدمت وکړو. هغه مشکلات چې په شفانو یا په شخصي کلینیکو کې شته هغه مونږ کوشش کوو چې هغه مشکلات مونږ حل کړو. موږ نن ورځ فارغت دانه دی چې مونږ فارغ شو، مونږ کوشش کوو چې په خپل مسلک کې خپل ځانونه ورسې.
کین چې موږ د خپل استادانو نه زیات خوشاله یو ژوند دي موږ سره زیات خوري کړی دا زیات تکلیف کړی دی. زموږ سره هته چې ستاج په دوره کې خپل راغلی دی، د پانتون استادان دی، البته به مسر په راغلی دی، خپل شپخانه کې زموږ کار لیدلای دی، موږ لنګ دینه تعقیب کړی.
د خوش شیخ زاید پانتون د ته پانځه استاد په هندوی بادشاه زر عبدالی د فارغانو د زده کړو بهیر څخه رضایت څرګندوي او وایي چې
دوی تقریبا اکثریت هم په پرایویټ شپخانو کې هم په دولتي شپخانه کې عملی زده کړې سره ترسره دي. عملا د نرسنګ په بخش کې، د لابراتوار په بخش کې موسره لاس نفره دوه لاس نفره دای به ار لګل د تاکسي اوقات له مخه مو په دای ته سویر خیال. افغانستان چې سمره ارامیږي، په افغانستان کې سمره چې قانون پلی کیږي، نو دولته په د هر چا مسلکی ورتیا به هم خیال کیږي. ان دې نه ورسته به د مسلکی ورتیا په اساس کډرونه جذب کیږي.
د یادونه ورده تر اوسه هم د خوځ د ډیره سیمو اوسیدونکو د روغتیایي خدماتو لنمګړي بهیر څخه سر ټکوي او وایي چې په خپل سیمو کې حتی لګو روغتیایي خدماتو ته هم لاسرسي نه لري.
تاسو زمونږ د مشال رادیو نوري او اوس هم د کرکټ د ټورنمنت په اړه راپور لرو. د پیښور ښار نه په سویلي اړخ آباده سیمه چغلزی بابا دیره کې د پیښور مهمند او خیبر جنسې ځوانان د کرکټ لوبې لراځي چې په دغه میدان کې په هارت یا سخت بال باندې لوبه کول شي. د ځوانانو په وینا چې دې میدان هغوی ته د مثبت سرگرمۍ او د تفریح مواقع په لاس کې ورکړي دي. دا میدان چې د هدیرې په ځمکه کې جوړ دی، درې لوی لوی پیچونه لري چې پکې د کرکټ د لوبې لپاره جوړ شوی دی او د ځایي لوبغاړو په وینا لږو زیات دیرش کلونو راهیسې پکې د کرکټ لوبه کولی شي. زموږ همکار د کرکټ دغه میدان ته ورغلی و او دا راپور رالیږلی.
په ورسک روډ چلغزی بابا دیره کې د کرکټ د لوبې په لوی میدان کې ځایی او د قبایلي سیمو ځوانان لوبې له راځي چې دغه لوبغاړو په وینا په دې هدیره کې لږو زیات څلوېښت کلونه وړاندې د کرکټ لوبې شروع شوې وې. د پیښور ښار نه لږو زیات 15 کیلومتره په سویلي اړخ آباده سیمه چلغزی بابا چې پکې هم لوی هدیره ده، ولې د سړک طرف ته د کرکټ د لوبې میدانونه جوړ شوي دي چې پکې هر وخت د هارډ بال یا د سخت بال د کرکټ لوبې کولی شي. غنی ورامان نومې ځوان وایي چې کچري دا میدان نه وو هغوی به لوبي نشوي کوله
خو زمون چې کوم مشران ونو غره زمانه دونه هغوی بدلتا گیم کو به مونږ سره تل بیگ بم راوړو نو سمون ځل مشل در میدان ته روتي بس منډه تل دیو گیم کو بس پر شوق پورا کو دی ډیر کم اس کم دا ګرون چي دي چې کم اس کم دا 30 40 سالو خبره چره دا ډیر بخوانی ګرون نه دلته را گیم دي
یو بل ځوان اسماعیل خان سر روزگار کوي او د کرکټ د لوبي لپاره یو وخت کوم او سمره مقرر کړی دي
بس دا خو لکه کرکټ یو داسې شی دی کنه دا خو لکه د وجود د پاره ډیر زبردست شی دی پریکټس کی کنه لکه زه خپل یو ټیلر یم لکه زما کم اس کم 10 12 سالو شو زه کرکټ کوم نو لکه مونږ ماجیګر چې کوم کرکټ لور کو نه دا غي برخه کار نو به داسې شپې 12 وی پورې لکه به دا خپل ټیلری به کو واپس
اعزاز علی شاد ګړو مستری هم دی او وای چې ډیر خو روزګار زده دی ولې د لوبي په لار کې د روزګار خند نه دی پرېخه
جی مستری تو خو بس تقریبا یو کال شپې پرېخه خاص دی کرکټو لپاره چې شوکی مړیر زید د کرکټ د اکسلی ګاړو د سی پراډو لین کوزری او موږ د حکومت نه لکه غواړو زمون خرچه ډیره کیږي داسې دوه درې فرشونه زمون لګي ګرونر چینج کو دواړه خراب شي دی په دې ستم زویم
د تیرو ډیر شکلونو را هسي په سیمه کې د دې لوبي د پرمختګ لپاره او په یاد شوی میدان کې د پیچونو جوړولو والا ریاض خان مشاد ریډو ته وویل چې هغه خپل د کرکټ کلب هم د حکومت سره رجستر کړی دی او هغه دې ځای کې ځوانانو ته د کرکټ لوب هم ورخای چې ورستو دغه ځوانان په سرکاري او غیر سرکاري سطح د نورو سیمو ټیمونو سره مقابله هم کوي
نټ شروع هم په هارد بال موږ پریکټس کوو زمون چې کم دا غټه لکان دي دوی په هارد بال کوي او د سین نوی نوی لکان پکې موږ تراپی هیږي روچتیږي خو به هر حال نوی نوی لکان موږ هم په تلاش کې کنه موږ چې ټیم کلب ران نه خرابيږي زمون میداد لور کرکټ کلب خو رجستر دی یو زمونږ بلم رجستر شو د خیره تر د ورسک ټایګر په نامه دا د کلبونو زمونږ رجستر دی دی لکینه
دغه ځوانانو په وینا چې هغه په تل غزي بابا حاضر کې میدانونه هم په خپل جوړ کړی او دغه شان بال بیټ او نور او زرونه هم په خپل مرسته پیدا کړی دي چې د مثبت سرګرمۍ موقع زئی ځوانانو ته ورکړی ده
او د خبرونې په دې برخه کې د نور جهان او د عرش په واسه کې د سندر
رازی بزما لیلا مستی بکوی لیلا رازی بزما لیلا مستی بکوی لیلا دادا بمے خوشحال شی سب مینا کی آشنا دادا بمے خوشحال شی سب مینا کی آشنا دل برشی رخوندو نا مزے